द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ورا جوړه نن د اتوار ورځ کال 2015 د جولای 12 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د جولای 12 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ورا جوړه سهارنې خبرونه کې درته زاد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ یو نښتې کې 9 وسلوال او 4 عسکر وژل شوې دي
د پوز بیان د اداره آی ایس پی آر لخوا جاری شوی او بیان تر مخه دغه پیښه د جنوبی وزیرستان د سب ډیویژن پیرغل غر ته نږدې او شمالی وزیرستان سره بیخي په څیر په ایوستي مفشده منځته سوی
د یونان لخوا د یوروزون نه د قرضو اغستو لپاره منظور شوی اصلاحاتي قرارداد په اړه به نن یورپ یونین مشران بیړنۍ غونډه کوي چې یونان ته قرضه ورکړي او کنه چارواکي وایي جوړجاړی ګران ښکاري
There will be a sort of a framework with a carrot and stick to make sure, whether reluctantly or not, that we would achieve the results being asked by these proposals.
د ایران پلان جامانه ټمی پروګرام روانې خبرې د نسرګند اختلافاتو لوجې د زند ښکار شوی دا په داسې چې یو ځل بیا د مذاکراتو اخیری نیټه را روان ګل په ورځ ختمیږي او شوندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان نه راغلي راپورونه وایي بیګا شپې ځینې وسلوالو د فوز په چیک پوستو بریدونه کړي چې فوز وایي وسلوال یې په شا تمبولي او ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وجلي د فوز د عوامي رابطو څانګې ایس پی آر ویلي دي چې دغه کاروایي کې د فوز 4 عسکر هم وجل شوي او 15 جوبل دي د دغه خبرونو په آزاده توګه تصدیق نشي کېدی چې دغه سیمو ته د خبریالانو رسایي ممکن نه ده اتوار په ورځ د یوروزون خزانه وزیران یونان په حق له یو ځل بیا خبرې ترې پیل کوي په داسې حال چې د نوړاندې 8 ساعتو پورې خبرې ترې ناکامه شوې وي سرچینې وایي خالي په ورځ غونډه کې خزانه وزیرانو یونان ته اضافه بجټ ورکولو لپاره نوي اصلاحات او شرطونو باندې بحث کړي دغه خبرې ترې ځایي وخت په مطابق به سحر 9 بجې شروع کیږي دغه وزیران چې اول نه د یونان لخوا قرضې کې پاتې راتلو چرن سره مخ دي او غواړي چې ایتنز ورته اضافه باور ورکړي چې د نوي لوزنامې به پالنه کوي خالی پورس د ایران پاکله روانو خبرو اترو کې امریکا او ایران دواړو هڅه کړي چې کومه موافقه مخه تراشي د امریکا خارجه وزیر جان کیری او ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویانا کې د یورپ یونین خارجه پالیسي مشرف فدریکا مغریری ترڅنګ د یورپ نورو خارجه وزیرانو سره هم لیدلی خو دغه خبرو اترو ورستو کومه قسمه بیانیه یا تفصيلات نری سرګند شوی د فرانس خارجه وزیر لورن فابیس ضرور یو بیانیه جاری کړي چې رایټرز نومي خبري اداره وایي دغه بیانیه کې د فرانس خارجه وزیر ویلي دا وخت هر څه په میز پراته دي او باید اوس فیصله وشي د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره یمن کې د انساني خواخوږۍ په اساس د شوي اوربند د ډزبندې نه دو ساعت وروسته اطلاعات ترلاسه شوي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې سرخار سنا او تاوس کې بمباري شوې ده چنګیل وتکو د سنا ختیځ سیمه او دریم لوی خار تاوس کې فوزي تنصیبات په نخه کړي د ملګرو ملتونو په هڅو سره دواړو خواو په ډزبندۍ اتفاق کړو چې عمل پرې د جمعې په نیمه شپه پیل کېدو او د روژې تر اخره پورې به دوامداره پاتې کېدو د دغه ډزبندۍ مقصد یمن کې د خانه جنگې لامل اغیزمنو شو خلکو له ضروري امداد رسول وو د مصر سرخار قاهره کې د خالی په ورځ د اټلی د کونسل خانې نه بهر یو ریموټ کنټرول بمی چودنه کې لګتل لګا یو تن وجلې شوې د چارواکو ویناوه بم په یو ګاډي کې خودل شوې وو د ریموټ کنټرول د لارې چودول شوې د وجل شوې تن په جنګلو په اړه پسندستي توګه پخله نه ده شوې د مصر د روغتیا وزارت تر مخه بمی چودنه کې سلور کسان جوبل شوې هم دي د عیني شاهدینو او چارواکو تر مخه ایتالوي کونسل خانې ودانې ته د بمی چودنې لامل سخت ځان رسیدلې د چودنې پړه چا په غاړه نه ده اغستي د اطلاعاتو تر مخه چودنه دومره زورور وه چې لامل یې نږدې ودانې هم وجړه کېدې او غږ یې تر لرې اورېدل شوې خالی په ورځ د چاټ سرخار جامینا کې د غنی غنی او بازار کې د ځانمرګي برید لامل لک تر لګه سلور تنن وجل شوی او سلور او یا نور جوبل دي دا پیخه په داسې محل مخه تراغلی چې 307 وړاندې بوکو حرام نومي تندر وړلې شمال شرقي نایجیریا کې لک تر لګه لس تنن وجلی چاټ کې تر شوه سوی حمله ذمہواری کومې ډلې لا په غاړه نه دا غستې خو مامورین تور لګوي چې ملک کې زیاتیدونکو تشدد په شاده نایجیریا بوکو حرام ډله لاس لري سربیا د هغه پیخي پر ضد احتجاج کړي کوم کې خالی په ورځ د سربرنیکا قتل عام شلمې کلیزې په مناسبت یو دستوره کې د سربیا په وزیر اعظم حمله شوې وه سربیا د بوسنیا هرزګوینا نه په رسمي توګه د معافی غوښتلو مطالبه کړي دغه حمله هغه مهال وشوه کله چې وزیر اعظم الکساندر وسیک هغه قبرستان ته داخل شو چرته کال 1992 نه تر 1995 پورې خانه جنگی په محل د بوزنیا سربانو قریبا 8000 مسلمان سړي او لکانو قتل عام کړی وو. په دغه محل وزیر اعظم او ورسره راغلي نور خلکو باندې د کانو گزارونه وشول.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راجیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجیو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږې. د ډیوه راجیو سهارنې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان قبایلي سیمې سروبي جنوبي وزیرستان ته، چرته چې د پاکستان فوج د عوامي رابطو څانګې آی اس پی آر له مخې ویل شوي دي چې وسلوالو د فوج په ځنې چیک پوسټو باندې حمله کړې وه، خو دغه وسلوال په شا تمبول شوي دي او په ځوابي کاروایي کې یې نه وسلوال وجلي او څلور عسکر هم پکې وجلي شوي دي. تفصیل ورو د عدنان بیټنی په دې راپور کې.
پاکستانی چارواکی وای افغان پولیس سره په چیر په پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شي وسلوالو او پوځي سرتیرو ترمنځ ایوان شته سوي چې په نتیجه کې نه وسلوال او څلور پوځي سرتیري وژل سوي دي. د پوځ وینده اداره آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان تر مخه دغه پیښه د جنوبی وزیرستان له د سب ډیویژن پیرغل غرته نږدې او شمالي وزیرستان سره بیخي په سیرمه په ایوستي مخشره منځته سوی. په شلاو شمیره وسلوال چې په نو او جدیدو وسلو سمبال وو په یاد سیمخشي پوځي په یو چیک پوسټ درنې او سپکې وسلې سره بریدونه پیل کړو. زیاته کړې وسلوال د غبرت پوځي سرتیرو په شا تمبولی، خو د غنشتې په نتیجه کې نه وسلوال او څلور پوځي سرتیري وژل سوي دي. د غنشتې کې 15 پوځي سرتیرو د ټپي کېدو راپورټونه هم ترلاسه شوي چې په دې سیمه کې نږدې یو پوځي روغتون ته انتقال کړي. دی رادیو دغه ریپورت تر جوړولو پورې کومې وسلوال ډلې دغه پیښې ذمواري په غاړه ده اخستې، خو په وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې ترسره شوي یو شمېر تشدد پیښو ذمواري د پاکستاني طالبانو غورځنګ مسعود طالبانو خان سعید عرف سجنا ډلوین اعظم طارق په غاړه اخستې دي. یړ دی چې په تیر شوي دغه ایوه میاشت کې په پیرغل سیمه کې دغه دریمه پیښه ده چې پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ترسره کیږي، چې په نتیجه کې د یو شمېر وسلوالو په شمول په زیاته شمېره د پوځي سرتیرو د وژل کېدو راپورټونه هم ترلاسه شوي دي. جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چېرته کې چې وسلوالو په ضد په کال 2009 کې پوځي عملیات ترسره شوي او دغه عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو حکومتي واک په ځای کولو دعوا هم کړي. د عملیاتو له امله نږدې 2000 کورنۍ ستانه شوي چې دا وخت د خپلو کورونو څخه لري، خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د عملیاتو وروسته د اف ډي ایم ای شمېره تر مخه نږدې 16000 خاندان یې خپلو کورونو ته بیرته واپس کړي او د راتلونکي اګست میاشتې څخه دغه بې کوره سوي خلکو بیا بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو مرحله یو وارې بیا پیلوي. پیرغل د جنوبی وزیرستان هغه سیمه ده چې ورسره یوه بله قبایلي سیمه شمالي وزیرستان شوال سره نږدې څیرمه لري، چېرته کښې د وسلوالو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات دوام لري. پوځي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب ترلاسه کړی او د شمالي وزیرستان په ضد تره سیمه کښې حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمه کښې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
وایس آف امریکا ډی وراجو د ګران اوریدونکو، نن د ګرد نړۍ د مالیاتي ادارو او د سټاک مارکیټونو نظر په یورپ باندې دی، چرته چې به نن فیصله کیږي چې آیا یونان ته نوره قرضه ورکړي او کنه، د یونان بجټ نور سیوا کی او کنه، ځکه چې دینه وړاندې یونان هغه شرطونو منلو نه انکار کړی و کوم باندې چې یورپ دوی ته پیسې ورکولې، او بیا په دغه لړ کې یو ریفرنډم هم وشو کوم کې چې 80% نه زیات خلکو د یورپ شرطونه رد کړي وو. خو اوس یو ځل بیا د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس یو داسې تجویز وړاندې کړی دی، وړاندیز یې کړی دی چې پکې د یورپ ځینې شرطونه منل شوي دي، خو دې سره به هغه غواړي چې یورپ ورته مزید بجټ ورکړي. نو د یورپی یونین یا د یوروزون چې کوم اقتصادي مشران دي کوم وزیران دي خپل بنن بیرنه غونډه کوي او د یونان په دغه وړاندیز به غور کوي او کومي فیصله ته مخه ترازی. تفصیل ورو د بختور شاه په راپور کې
د یوروزون د هیوادونو د خزانه وزیران بنن د یونان د اقتصادي کړکیچ په اړه غونډه کوي چې ورته نورې قرضې ورکړي او کنه. د غونډې نه وړاندې د خالی پورز د اروپای ټولنې چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د یونان سره به لوزنامې ته ورسی، ولې دا خبرې به ډېرې ګرانې هم وي. د هالینډ د خزانه وزیر جیرون چې د یورو زون صدارت هم کوي وای مونږ لا اوس هم نتیجې ته نه رسیدلي. د یونان په منظور شوي قرارداد باندې نیوکې هم کیږي او په اقتصادي اصلاحاتو هم دوی مطمئن نه دي، او تر ټولو لویه مسله خو بې باوري ده. جرمني چې یونان ته تر ټولو زیاتې قرضې ورکوونکی هیواد دی، د دغه هیواد د خزانه وزیر اولف گینګ هم په یونان سختی زیاته کړې ده. نوموړی وایي مونږ نور په وعدو یقین نشو کولی، او د دې خبرې مو کلک نیت کړی دی چې په هغو اندازو به چرې هم نه تیروزو. د جرمني د خزانه وزیر اولف گینګ د یونان د کشالی ټوله ذمواري د سخت دریزه سیریزا پارټۍ په وزیر اعظم الیکسس سیپراس اچوي او وایي د کال اخیره ډیره ښه وه، ولې په اخري سو ورځو او اخري سو ساعتو کې ټول امیدونه په خاورو کې خاورې شو. هر څه که د یوروزون مشر او د جرمني د خزانه وزیر او یو شمېر نور چارواکي د یونان سره په لوزنامه کېدو کې ډیر خوشبینه نه دي، خو یورپین کمیشن، یورپی مرکزی بینک او نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف په یوروزون هیوادونو غږ کړی د یونان په نوي اصلاحاتي قرارداد کې د خبرو اترو لپاره ځای شته چې دغه هیواد ته پې قرضې ورکړی شي. د آی ایم ایف مینیجنګ ډایرکټرې کریسټین لوګارد د یوروزون د غونډې نه وړاندې د یونان سره د جوړجاړي اشاره ورکړې دي. زما خیال دی موږ دلته دې دپاره راغلي وو چې د یونان سره د لوزنامې په اړه مخکې لاړ شو. د یونان وزیر اعظم الیکسس سیپراس د اقتصادي کړکیچ د ختمولو لپاره بیګا پارلیمان ته د نوي تجویزونو منظورولو خواست کړی وو. په دغه نوي قرارداد کې د یونان پارلیمان د یوروزون نه د قرضو اخیستو لپاره په پینشن کې کمی او په ټیکسونو کې د زیاتی منظوري ورکړې ده، کوم چې هم د یوروزون شرطونه وو. او د یونان د وزیر اعظم الیکسس سیپراس په غږ د یونان اولس تیر د اتوار په ورځ د یو ریفرندم د لارې رد کړی وو. یونان د راتلونکي دریو کالو لپاره د یوروزون نه 80 اربه ډالرې غواړي چې د ورکولو یا نه ورکولو فیصله به نن د یورپی یونین 28 هیوادونو مشران د یوې بیړنۍ غونډې وروستو کوي.
وایس آف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته، چرته چې بلوچستان حکومت فیصله کړې ده چې هغه سیمو کې چرته چې ماشومان د پولیو د څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي هغوی کې به دوی نور کمپاینونه چلوي. په دغه ماشومانو کې زیاتره هغه ماشومان دي د چا والدین چې دغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي. خو اوس بلوچستان حکومت که یو خوا دغسې والدینو پر ضد د قانوني کاروایي فیصله کړې ده، نو بلخوا داسې منصوبه هم لري چې والدینو ته ځان ورسوي او دوی قانع کړي د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو باندې. تفصیلات اورو د ایوب ترین په دې راپور کې.
د سوبې درې ولسوالۍ علاقه کوټپشین او د افغانستان و پل ته څیرمه د کل عبدالله سیمه داسې دي چیرې چې د هغه ماشومانو شمیره په زورو کې ده، و چاته چې پلونونه د بیلابیلو وجوهاتو له امله د پولیو ضد کترې نه ورکوي. د خبره په کوټ کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کارکوونکي مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې کړې ده او ویل چې د مرکزي ښار کوټ په پښتون آباد، خروټ آباد، نوی کل او کشلاغ دای سیمې دي چیرې چې زیاتره افغان کډوال و خپلو ماشومانو ته د پولیو د کترو د ورکولو په حق کې نه دي. خو صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې دوی به د دغه کسانو سره د خبرو کولو لپاره تماس نیسي او دوی به هرو مرو ودې ته چمتو کوي چې دوی و خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي یا کترې و ورکولو ته غاړه کښېږدي.
کافی ریفیوزز ہیں، سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزار اگر میں کہوں تو یہ بالکل صحیح فگر ہوگی. کوئٹہ بلاک ہمارا جو ریزروائر ہے پولیو وائرس کا، اس کے لیے ہم بہت ہی فکر مند ہیں.
کزو ایم نو داس میرا با صحیح وی دے کوئٹہ بلاک چیر چی دا پولیو وائرس موجود دے موږ د دې له وجې ډېر فکرمند یو او غواړو چې یو داسې تګلاره خپله کړو چې ټوله انکاري ماشومان پکې راغونډ سي. د دې مقصد لپاره د بلوچستان حکومت په ضلعي او ځایي سطح باندې ځینې کمیټیانې جوړې کړي دي. د دې کمیټیانو مشرتوب یا څارنه به د هرې ضلعې ډپټي کمیشنر کوي. په دې کمیټیانو کې به مذهبي عالمان، قبایلي مشران، د غیر سرکاري تنظیمو غړي او حکومتي چارواکي شامل وي. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په صوبه کې و ماشومانو ته د پولیو د قطرو د نه ورکولو له وجې د 50% څخه زیات کیسونه یوازې هغه ماشومان په ناروغۍ اخته شوي دي و چا ته چې مور او پلار د پولیو د څاڅکو د ورکولو څخه انکار کړی دی. د دې ترڅنګ په کارکوونکو باندې بریدونه، بې امنیتي او په ځینو سیمو کې د کارکوونکو لخوا تر ماشومانو پورې نه رسېدل هم د دې لوی سبب دی. بل پلو ته د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلاک بلو څو ورځې وړاندې د کوټ په پښتون آباد کې د یو بل 15 کلن ماشوم د پولیو په رنځ د اخته کېدو د پیښو وروسته ځینې ګامونه پورته کړي دي او سمدلاسه د روغتیا د ادارې ځینې چارواکي د دې پیښې ذمېدار ګڼلي او د دوی په ضد د محکمانه کاروایی کولو امر ورکړی دی. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې دوی به اوس یو ماشوم هم بېله د کترو د څاڅکو د خوړلو نه پرېږدي او د دې مقصد لپاره به هر ممکنه لاره خپلوي. دغه ډول به دوی ټولو ماشومان د همیش لپاره د معذوري سه په خوندي ساتلو کې بریالي سي. په کوټه کې د ماشومانو د روغتیا د نړیوالې ادارې یونیسف د یو غړي په وینا چې دا کال په بلوچستان ایالت کې 4 ماشومان د دغه ناروغۍ له امله په پښو ګډان شوي دي. په دوی کې 3 ماشومان د روان کال د فروری په میاشت کې د ګزړن په ناروغۍ اخته شوي وو. دا خبره د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا کال تر اوسه د پولیو 25 کیسونه ښکاره شوي دي. په نتیجه کې په نړیواله کچه د پاکستان سره یو قسم تر هغه وخته پورې و نړۍ ته سفر نشي کولای چې نه یوازې د پولیو څاڅکي خوړلي وي، بلکې د دې سرټیفیکیټ به هم ځان سره لري. د روغتیا د ځینو کارپوهانو په وینا چې پولیو یو داسې جراثیم دی کوم چې د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کېدای شي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا راځي. د ګران اوریدونکو ستاسو پام راګرځو مطبوعاتي کتنې ته. په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهمو موضوعاتو باندې راپورونه، څېړنې او مقالې چاپ کیږي، هم دې نه تاسو خبر ساتي د ډیوا راځي زمونږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان د جنگ د خبرو اترو په ذریعه د ختمولو په غرض د افغانستان د حکومتي جرګې او د طالبانو د نمائندگانو ترمنځ وړومبی ملاقات د پاکستان د سیل سپاټي په ځای مری کې شوې ده او نور ملاقاتونه به خیال دی چې د وړوکی اختر نه پس کیږي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستان کې د شروع شوو خبرو اترو په حق له یو تفصیلي اداریه لیکلی ده. د اداریې سرقت ته د افغانستان د صدر پاکستان سره ناشته یو خګام دی. د اداریې په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان صدر خاغری اشرف غنی تیر کال د افغانستان د صدارت په کورسه د ناشتی ورستو فیصله وکړه چې پاکستان به دې ته جوړی چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی. یقینا چې دا صدر اشرف غنی یو لوی خطر په خپل سر اخیشتی ده. د خاغری اشرف غنی په دې فیصله د پخوانی افغان صدر حامد کرزی په شمول نور ډیرو افغانانو هم اعتراضونه کړی دي او ویلي دي چې دا د پاکستان فوج او د مخبری ادارې سره د افغانستان د سودا کولو برابر عمل دی، ځکه چې دا هم د پاکستان فوج او د مخبری اداره ده چې د تیرو 40 کالو راسی طالبان په خپل موټی کې ساتلی دي. د پاکستان په کردار شکمن نور افغانان وایي چې طالبانو خو تل افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی او په خپل دې خبره ټینګ پاتې شوی دی چې تر سو پورې ټول امریکنی فوج د افغانستان څخه وته نیوي تر هغې پورې امن خبرې اترې نشي کېدی. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې زیاتی چې د پاکستان د فوج لوی چارواکو طالبانو ته کرخه راخکلی ده چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لومبی ملاقات دا یو فایده شوې ده چې د اشرف غنی خلاف د خاغری کرزی او د نورو مخالفینو خولې اوس بندې شوې دي. اداریه زیاتی چې په دې ملاقات د افغانستان د خارجي ملګرو زړونه هم لږ شان جوړ شوي دي، څوک چې د امریکانو او د نیټو فوجونو وروستو د طالبانو په افغان حکومت ممکنه فشار او یرغل په سخته پرې شانه کې اچولی دي. اخبار لیکي چې امن خبرې اترې د افغانستان د سلامتیا په حالاتو کې د غنو اهمو تبديلو راتلو نتیجه ده. په دې کې یو سبب د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د طالبانو خلاف کار روایي ده، ځکه چې د پاکستان د فوج په دې کار روایي د جهادیانو او د پاکستان د فوج ترمنځ د فاصلې ډیر زیاتې شوې دي او هم دې سیس د اشرف غنی پالیسۍ ته د کامیابۍ لار پرانستې ده. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د دې ټولو مهربانو په بدل کې افغان صدر د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د خوږو تعلقاتو قایبولو د پاره لوی منډه وکړه او د پخوانی صدر کرزی د شکونو اندېښنو او د قاموالۍ په زهرجن سوچي خوري واړولې. په مای کې د دواړو ملکونو د مخبری ادارو خپلو کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوزنامه هم دستخط کړې ده. واشنگتن پوسټ خپله اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې د افغانستان او د غربي ملکونو د چارواکو دا یقین دی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی اپوټا د صدر اشرف غنی امریکې سره د سلامتیا د لوزنامې کېدو او د صدر اوباما لخوا په روان کال کې افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو د وستو د فیصلې نه په شا کېدو طالبان خبرو اترو ته مجبوره کړی دی. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مرستې کولو بهترینه لار دا ده چې صدر اوباما په سیاسي بنیاد افغانستان نه د فوجونو وستو خپلې کړې فیصلې نه په شا شي. د امریکې د شریکو فوجونو نوي جوړېدونکي مشر جنرل جوزف اف ډنفورډ هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی به افغانستان نه د فوجونو وستو سفارش د ټاکلو تاریخونو او نیټو په بنیاد نه بلکې افغانستان کې د موجوده حقیقي حالاتو په بنیاد کوي. که اوباما د خپل جرنیل دا مشوره ومنله نو دا به صدر غنی او افغانستان سره لوی خیګړه وي.
وایس اف امریکا دی ورځ د ګران اوریدونکو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او ګرد پاکستان کې دا وخت په شکل موسم رانیز دي شوی دی او د په شکل موسم باندې د هر کال په شان داسې اندېښنې هم راپارېږي ګنې بیا به سیلابونه وي او سیلابونو له وجې به بیا په غټه کچه زیان کیږي. خو د موسمیاتو چې کوم ماهرین دي د هغوی سره اوس خبریالان تماس نیسي وخت نه مخکې هڅه کوي چې معلومه کړي را روانو ورځو کې به څه موسم وي. نو هم دغه لړ کې د ډیوراجو زمونږ خبریال ارشد حسین بخنه غواړم ارشد مومند د خیبر پختونخوا د موسمیاتو چارواکي سره در روانو ورځو د موسم پاک له خبرې ترې کړي تاسو په مرتبه راګرځو.
د خیبر پختونخوا موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاوی په ګرد الهیات کې تر اتوار ورځې ماخام پورې د بارانونو امکان شته او په سندونو کې به د کمې کچې سیلاب وي. مشتاق شاوی نن د په شکل بارانونو د لړۍ کې هزاره او جنوبي ازلاو کې د زیاتو بارانونو کې دوه امکان دي.
شمالی وزیرستان کے ہم باز علاقے دس چلتا اس باران کی دیشی اور نقصان باعث چھوڑے دیشی.
پاکستانی میډیا وایي تیر ورځې بارانونو کې د ودانې وړنګېدو له وجې 15 تنه مړه او 2 ټپیان شوي او پیښور کرک او سوابۍ کې زیاتو بارانونو له وجې ولاړو پسلونو ته هم زیان اوخته او په دغه لړ کې د اپتونو په وخت د نظم ادارې یا پیډیمه بیان لطیفور رحمان وایي چې اپتونو مخنیوي لپاره زلو ته پړنونه ورکړي او په بیړني حالاتو کې د ژغورنې لپاره تربیه شوي افراد هم لري. محکمې موسمیاتو وینا تر مخه د بارانونو دا لړۍ به سبا ته ختم شي او بیا څو ورځې د کوم باران امکان نشته. خو په 14 او 15 نیټه به د مختصر دورانی لپاره بارانونو بل لړۍ شروع کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، شب قدر.
اوس باندې کو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د چین حکومت د بشري حقوقو خلاف ورزي جاری ساتلې دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې لخوا د کال 2014 د پاره د بشري حقوقو په باب له خور کړې شوی ریپورت کې ویلي شوی دی چې په چین کې د حکومت د لاسه د خلکو چخول او د دوی خلاف د انتقامي کارروایو کېدل یو عام معمول جوړ شوی دی. دا زور ظلم په خصوصي توګه د اغو تنظیمونو او افرادو خلاف روان دی چې د اولسي او سیاسي حقوقو غوښتنه کوي او د خلکو د خېګړې د معاملو مرسته کوي. دین علاوه کم شمیره مذهبي فرقي او اغه وکیلان هم ډیرو سختو ته نیولې شوې دي څوک چې د نازکو مقدمو پیروي کوي. د چین حکومت د اولسي معاشري په هغو کسانو ډیر ظلم کوي چې د استوګونو نوي تحریک کې شامل شوې دي او څوک چې د سرکاري چارواکو د بډو رشوتونو د ناولو عملونو نه خلق خبري. پدې کسانو کې د اولسي حقونو مرستيال زو زیانګ او یانګ ماودون شامل دي. د چین حاکمانو د خپل خلکو خلاف ماورای قانون اقدامات هم شروع کړی دي. پدې کې په زبردسته د خلکو د اوچتولو او په سختۍ سره د خلکو د کورونو دننه د نظر بند ساتلو او د دې خلکو د خپل خپلوانو د نیو کارونه شامل دي چې دا شان دوی په عوامي سطح د خپل ازادي رائے خیال څرګندونه ونکړي شي. د وکیلانو په دفترونو کې پناست عمله ویرې ترهې تیرولې شي. د دوی قانوني اسناد دوی نه ضبطولې شي او دفترونه ورلا بندولې شي. د چین په خود مختار سیمه سینکیانګ کې په سرکاري توګه یو غور مسلمانانو باندې یو ځای کې دراغونډېدو او په خپل مذهبي احکامو د عمل کولو سخت بندیزونه لګولې شوې دي. دغه حال د خود مختار تبت سیمه د خلکو هم دی. د دې دوار فرقو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو او چرته پتلو راتلو سخت بندیزونه لګولې شوې دي چې د هغوله سبب په دغه سیمه کې تاوتریخواله راپورته شوې ده. حکومت په یو غور مسلمانانو ډیر سخت ظلم راټیټ کړی دی ځکه چې دوی د سرکاري پالیسو او د اقداماتو پر امنه مخالفت کوي. د کال 2014 په ستمبر کې یو غور دانشور الهام توهتی ته په دې جرم کې د عمر قید صدا ورکړې شوې ده چې د یو غور مسلمانانو او هان فرقو ترمنځ د روغې جوړې راوستو کوششونه کول. په کال 2014 کې چین کې د بشري حقونو په نورو خلاف ورزو کې د ماورای عدالت قتلونو بغیر مقدمو خلکو ته د مرګ د سزاګانو ورکولو په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او په بندیوان کې پرتو کسانو ته څوک ملاقات ته نه پریښودو اقدامات شامل دي. د تورو جیلونو په نوم داسې غیر سرکاري جیل خانی جوړې کړې شوې دي چرته چې اچولې شوو کسانو باندې الون بلون تیرولې شي. دوی په زور او په والو ټکولو په خپلو بی بنیاد جرمونو اقبالی کولې شي. په دې تورو جیلونو کې په وکیلانو صحافیانو لیکوالانو بلاګرانو د حکومت نه بدره کسانو ارزی کوونکو او نورو ډیرو اغو کسانو باندې بې انتها ظلم راټیټ کړی شوی دی څوک چې د قانون لاندې خپل حق غواړي. د چین حکومت د حکومت د ویرې او ظلمونو نه د تښتېدلو کسانو چین ته بیرته د واپس کولو دپاره په نورو ملکونو سخت فشار راوړلی دی. حکومت د خپل خوخي د خانداني منسوبه بندي په زبردستۍ سره په خلکو د منلو عمل هم جاري ساتلې دي. د دې په نتیجه کې خلک د خپل زوزات په زیان کولو مجبور شوي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هغه یو ملک ترقی نشي کولای تر څو چې خپل خلک په پنجه کې بند یا چقیدلی ساتلی وي. اغه ملکونه ډیره زیاته ترقی کوي او کامیابی ترلاسه کوي چې خلک یې په مکمله توګه آزاد وي د سچ دوی مستحق دي. په داسې خلکو کې د چین خلک هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.